د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو اورین د جدي 19 د قوس د میاشتې 19 د سېشنبې ورځ ده. د 1390 مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 10 سره برابره ده. نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقونو د ورځې په نوم لمانځي. په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقونو منشور د ملګرو ملتونو تصویب شوی و. په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډېدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی. نور جزئیات به وروسته واوري. اول به ورسم علي بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکي وایي د دی ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونۍ کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې 6 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلي شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي یو شمیر سپین ږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوال مخالفینو له ځان سره د خانقاه کلي پر لور بیولي دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمتنی ولسوي کې د ولسي پاتسون کسان هم شامل دي. د په وینا دا کسان د ولسي پاتسونوالو د یو قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاس ته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاتسونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بشری حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشری حقونو د درې ورځې په دغې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشری حقونو ملاتړ کوي. په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشری حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. پیلامیه کې راغلی چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون 13 کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی شو. خبر پاڼه زیاتوي چې ملیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغېزمن کیږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ دي. یوناما په دې اعلامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي د هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل شول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې 6 کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتي تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ور باندې نه پوهیږي. بابیش ویل چې دازې سهار شاوخوا 9 بجې په یو انتظار خونه کې وسوي. د چک پولیس ویل چې دازې نن سهار په اوستراوا کې په یو روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی وروسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکای چارواکی وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوی ده چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیضال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ترامپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین سوریې د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران بل د کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 6:30 کې د خبرونو مو تر 5 بجې ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د سفیر څرګندونې واوري. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځان د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسو هم درز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده ده ځانګړي رپورټونه واوري. واوري چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چار پروګرام. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته ستاسو پیغامونه خبرو کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کولو معنی لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ځن په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځن او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیرېدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوي. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6 وسوې، خو د 2 میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لاکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داس حال کې ده چې د دغه ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو پورې نه کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده، مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاصي، سبا به خلاصي، نن تر دوه بجو به خلاصي، مودا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر یو بللې او ټینګار وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه باید ژر پریکړه وسی.
د پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقوقو د خبرو ته دوام ورکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې مموتو ویل دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل سوي دي یا زخمی سوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب شوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ سوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بدل کیږي. نن په کابل کې د تدامي چې یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سیند وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له توديدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یادا چې دغه بهیر به سوکلنې لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغه اندېښنو ته اشاره وکړه، ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د خبرې د سیشنبه پورز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیسه شهرزاد اکبر وایي دا وای کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړاونو د ختمولو غوښتون کوي. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو، ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي، د هغو پیښو عاملین نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګاه رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. پولیس ولوی کې نا امنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړول دي. د مرکزی سید معلوماتو لمخې په لشکرګاه کې نږدې 500 زره کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډ وډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکو وایي د کلونو نامنې یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلا او اندیشمن کړی دي.
لشرګا کې نسبت څو کلونه مخته امنیت اوس شدې نږدې سیمو کې جګړه نسته، په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دي چې مثلا بعضی وختونه خلک پنه شکیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشرګا په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا غټ بریدونه لشرګا کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي، دا تشویش وړ دی. نو زموږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه، چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګاه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیا نه نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشت کې 8 تورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاوې ډېرې شوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفوي وکړو موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مال ته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دوی تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت صاحب پراخه کړو. بلاخره فیصله هم دا شو چې موږ د دوه میاوزه چې ډېر حادثات چې موږ ارزونه کړو د دوه میاوزه کې وو، د دوه میاوزه امنیتي مسؤلین او د پولیسو مسؤلین او د امنیتي ملي مسؤلین دواړه به تبدیل او په یوازې به نور خلک راشي چې متحد او د کار ورتیا ولري.
ولی د هغه دولتي مسؤلون د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړی ده. کتروم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل سو کسان شمیر نه وایي، خو د پولیسو یو سرچینه د نشو درو په شرط ازادي رډیو ټول په تیرو 24 ورځو کې پلشکرګاو نږدې سم کې یو ولس کسان ترور سوي دي چې په تړاو په نارس راجل سوالي کې یوازې دوه تر نیولې دی او دام غړی تر تحقیقات لاندې دي. محمد لیستای د ازادي رډیو هلمند.
پامنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. لغزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورت لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینو مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو او پلرونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د دې رپورت په واورو.
سره له دې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې هیڅ ښوونکی په ښوونځیو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو او وهلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یو شمېر ښوونکو غیر مسلکي توب له زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پوهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چارې لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو اته وشکلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زدهکونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه ده.
زدهکونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې ستا وسم روان دي. د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سمینار دایر شي چې ښوونکو ته سمینار ورکړ شي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دلیل سی او تنخونکی شیرخان میاخیر
یو علت دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سمینارونه مثلا که تدویق شوي دي صحیح ډول سمینارونه نه دي تدویق شوي او ذهنیت نه ده جوړ شوی. بل د موږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوسم کم نصاب نه وای شوی ده سیستم هم پخوانی او بل تقدیر مجازات او مکافات هیڅ زموږ په اداراتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کیږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم ترسره کیږي ترسره شوی دی. بدبختانه معرف د قانون له مخې په دیرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي د اصلاح لپاره وي هم ممنوع دي. که کارخانګي نه راوړي غلط کار کوي حتی استاد نشي کولی چې دی روحاً یا فزیکاً دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بې هوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې بې حده زیاته غوغای جوړه کړه. دغه رپورټ په اړه ضد و نقیز نظرونه خپریږي او دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر 10 نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله یې هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغلی مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوس پورې یو څه راسترونه هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی. دلته قاچاق دی. دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغلی مشکور د بشری حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخي په خوانی کمشنر ده. د موریت تیر ماشم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشری حقوقو وضعیت د اندیشنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزاد خدا معافیت فرهنگ پا بیلا بیل دولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواک مند دي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنه کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونی د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي. خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یو میاشت وړاندې خپل هغه پلاتین له رسنیو سره شریک کړی چې پکې ادعا سوی چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوی ده. د لوګر سیمې ایزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
اوریدونکو، تاسې په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو او د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه رپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسې سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو د 1903 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 1903 شمیره باندې سیمسون راولېږئ، موږ به وروسته په خپرونه کې درته خپاره کړو.
Viva la libertad.
Bu serbakhoyi Kurdistan
emruz huquq-e hasteyimon ro tasdiq.
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
وسو نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې نیو ډیره ځوانه شزه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب شوې ده. دا شزه سنمرین نومیږي او 14 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیر وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابینځ د یوه ایتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغه سي مخکشي سیاستوالي ست چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. د مسلې چې په فنلند کې دومره ځوانه شزه د صدر اعظم چوکۍ ته مخکې سوی ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خبره کړي دي. د میرمن سنمرین نومیږي او دی ویلي دي چې د کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت خپل عمر ته نه دی کتلی او دی ته نه دی کتلی چې دا یو شزه ده. د ازادي راډیو خبريال اجمل انت په دیاره د رويټرز خبري اژانس د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 14 کلنه سانا مارین د یک شنبه په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنوی او دا ریپورتون لمخې دا فنلند په نوې حکومت کې به 12 خصي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سې شنبه په ورځ معرفي شي. سنمارین د دوشنبه په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدانو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړي، بلکې پر هغو دلایلو می غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سنمارین به له سوشل ډیموکرات انټی رینی واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیرونه وروسته لاغ استفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند ویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکونکو د احتساب په وړاندې د چلن لکبله باور له لاسه ورکړي. پینزو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوي صدر اعظم سانا مارین تیرونه استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایي اونۍ وه. اوس د دې وخت چې مخکې وګورو، نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځي قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثبات ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ورپه غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسنزی لکندار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغانی خبرو لپاره لاره هواروي. سعید احمد عمری له کندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي. هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دې ټوله وایي، هغه که د طالبانو له لورې وي او که د حکومت له لورې وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اوریدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنی ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسو ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسو په آزادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچیر رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقوقو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سو. تمده د پی ام اس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د دزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنۍ چار وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
و سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په پنځمه نیټه پیل شوې وې. د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلو به د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالۍ یو اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غورلیګ بی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلند بندیز لګیدلی، خو په ټی ټین لیګ کې تر لوبېدو وروسته تیره ورځ د بنگلاديش په لیګ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسېدلی. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیګ کې د ویسټ انډیزي توپ وهونکي شیهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیګ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله ګورباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازی او نجیب الله زدران هغه افغان لوبغاړي دي چې اخیستل شوی دي. او نن د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ د ګروپی سیالیو وروستۍ اته لوبي تر سره کیږي. لدی وروسته د دې سیالیو د شپاړس لوبغاړو ترمنځ دوهم پړاو پیلېږي. د یادول وړ ده چې دغه سیالۍ به نن شپه د افغانستان پر وخت له 12 بجو وروسته پیل شي.
اوریدونکو، تر دې وروسته دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو د دې اونۍ د ښځو ځانګړی پروګرام لرو، او بیا د غوړې اچار پروګرام لرو. نو تاسو ته ښه وخت غواړو، پروګرامونه په ګډه سره اورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چې مزدکړه کړې زده
افغانستان د
خزینه وي. د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی،
سلامونه دا نیم نړۍ خبرونه ته خرغلاست د کورنۍ واډیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي
خبر سم را چې نیک وي خځوي خو یور یور ده
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې واده تیریږي د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای د هغه ځواب دې کړی وای نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري تا ته یې دا خبرې وکړلې تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم نور مې د خپل پلار کره لاړه شم
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغیزې درلودی شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مهمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو را وغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کېږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خوښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خوښې او لورونو بېله شوې د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا د څه شی پخ کړی دی
د دې ترڅنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینه او محبت فضا رامنځته کړې ده 15 کلنه بی بشیرینه وایي په خپل څلور څلوېخت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښي او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غون رانه خوشحاله دي، غون رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غون راته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله ساه ښه نه سي، هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه. بنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې وي او جای ده. زه اول اخره به داسې ځغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو، د دې غونډې دوه به راته کل خواهشې مې خسر مې غوندې، خو رانه خوشحاله وه، خپلو خپلوانو رانه خوشحاله وه. انګان المسی مې ده، المسای مې ده، شکر د زمن مې دي. مصر نه زتین کور ګډه وډه ده، زه په خپله لکه مور غوندې چنګه کړم، د دوی په سر، د زمنو په سر، د انګانو په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صافی په اړه وایي،
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب قبول وشو، په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه یې ده، د مسکن آماده کول دي، یا د کور، او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمي او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس، او یا هم لراتلونکو څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي یوه ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لرې، او یو شهزاده به راځي، او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنې خپله خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څوره اماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواښانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسې د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
وی خاور دی په دا دومره کار شي، له خو به چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغومره ستړې علاقه وو، لتا خو ډیر کار
چپ شا چپ شا اول خو ما فکر کړای وو چې ته نه یې خو اوس چې دی خبر یې اوریدلې نو ډیر ښه شو ټولې ښځې عمل کیږي ستا په څیر خو یې نخری نوی شروع کړې مکر جنې
ته صبر دا موبایل ځواب کوم بیا به سره وغږیږو بلې ترور جانې څنګه یې ستړی مشې ښه خو یې لکله چې له خارج راغلې هیڅ مې نه یې لیدلې
قربان دې شم لطیفې ګلې مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم څنګه بله ورځ به روانه وم بیا به مې ارمان وې
ولې نه ترور جانې په خیر راشې زه درته سترګې په لهر یم
اوهو اوس به درسره ګورم چې مړه هم شي یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي مورې دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هېڅ راښکاره نه شو یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی
څه کار به ورته پیدا سوی تصور چې څوک دی یو خو دې دا بلاک ورک سي هر ساعت زنګ دی او زنګ ده
سلام علیکم ترورې
وعلیکم ستړی مشې زویه عمر دې ډېر دی همدا اوس هم له نورې سره یادولې راځه راځه
ښه نو خی موږ یې په یاد وو
ولی به می نوی پیاد؟
تا خبره ای چلا پرون شپی رئیسی پا مکس تیر شوی؟
ولی سپین گوله چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا یوا پا شفاخانه که خبره نه ای لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا
وی ولی چه شوی پری؟
تروری لدی سر خبره کول فایده نلری ابل ما خام زما دی مشر ورندار خاله او ده هغه اولادونه زمون ملمانه و ده غلی تری را غلی هغه چشپه شوا ده خزی وضعیت خراب شو داکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی خون ریزی زیاته ده ماشوم یې په خطر کې دی که دا په کور وای نن به داسې نه کیدل
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی زه خو یې نوکره نه یم او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده زما یې د زړه وینې مروچې کړې
ګوره لورې ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای ما ته دې هم غږ ونه کړه کنه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای په کور کې هر رقم خبرې راځي خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې که دې د دغه ایور په ځای ته وای څه به دې کول
مور دې رښتیا وایي بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي خو راځه چې کور ته لاړ شو د کور مهر محبت او اتفاق په ښځو ساتل کیږي دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي
لورې سپین ګل رښتیا وایي پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگواری دون کو سلام خدای مو روغ و خواخ لارا خدای چه کاندید چوی نوائی کناوز بمو ده ابتدائی نتائجو او انتهایی نتائجو ترمنز لرمون خلیت را غلائی وو او سم په نیمه به دنګر شوی وای خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوی وو د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبروو چې بهر ته د کیس جوړولو لپاره په لار اچول کیږي
احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویرې کې نه
نه لمړه ماره څوک ویرېدلې دي په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره
احساساتي ګله ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوې ټول دې د خطرناکو خزنده او تصویرونه ایستلي دي
نو په پونډو یې به دې هم ایستلي وي
نه په پونډو یې مې لا پاتې دي سبا ته یې په پونډو باسم بهرمل صاحب تا څه ایستلي دي
ما په خپلو مټو د دایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي
ته یې لګ راوښیه
ورکوه یې مټې مې نری دي ډایناسوران خنه ور سره ښکاری
خو بیا به د کوم جنگل او نری حیوان انزور پرېستلې وای
ما ویل چې لږ وحشتناک ښکار شي تغمه تاسو کړی دی
ما مې روزي ټټو کړی دی او غواړم په ګوتمه د لړمانو د بچیانو انزورونه وباسم
د لړمانو انزورونه خو ما ایستل کاش کې تا د بل څه ایستلې وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګاخانو وباسه
رښتیا وای چنګاخ هم ډیره خطرناکه تیره لري
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګاخانو انزورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پریکړه وکړه
غلای ډیر احساساتي کېږم مظاهره به مو کړو مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو خو له دې مخکې دا پکار دی چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی تباه شو
که د ما منئ نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
هو رښتیا وایې
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
لیونی کېږم ما لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول
هو څو تنې ښځې هم چې نه ځم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي مونږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
که د ما منې همدومره بس دي که شعارونه ډیر کړو نو خبره بیا شواړیږي
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پی وي
تاسې به څه واغوندئ
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه چې له چا زده کړي
پلیکا چې قبلي ده نو دا هر څه اغیر او خودل لمون مخکې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي
زینو سوال پر ځان تیار کړئ
بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي وایلی
زکچه
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسی
ځکه چې د سوالګر هم دومره زور رسیږي
ولی څوک د امنیت په غم کې ندی
ځکه چې ګټه په بې امنیتۍ کې ده
ولی ورسپانې د تیر شپې د رادیوګان خبرونه نشروي
ځکه چې دوی غواړي چې د چاله یادونه وزي
ولی برق سلیر ساته کیگی نه؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا خوان کمیگی
ولی جوبان تا کورانه غوا اوزر اوستلی دی؟
ځکه چې دی جوبان والا و هم شی دو مستو تا زره کیگی کنه
ولی پا جوبان که ده خلق دومنه گنگونه وی؟
ځکه چې دی غواری که اغا یو دواز مریان او لیوان هم تیخته تا مجبور کری
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به یې څومره وي
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کیږي
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي
ولی زیاتره زورور د ښار غونډۍ نیسي
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص علا شو
د موټروان خمارګل بے پروا هغه شوخانه لیک ووري چې خپل معشوقې ته لیکلای دی.
گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه، دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومې ور وخیژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و او په کومه ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي. ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښتې ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم، خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پلقا کوي. ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلیدلی دي، بې بریکه روان یم. خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتوم او زه په خیر درته وایم.
ستا مین موټروان خمارګل بې پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.